درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د آزادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم. تمکیجی سبا دو شنبه د افغانستان په دری دیرش ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا گوزند ضد واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو فری افغانستان یا له گذرنه خلاص افغانستان په نوم بنسټ په خپل ویبپاڼه کې نن خبر ورکړ چې تر را روانې پنجشنبې به دغه کمپاین له اروزګان ولایت پرته په نورو ولایتونو کې عملي شي. دغه بنسټ چې د ملګرو ملتو بېلابېلې ادارې ملاتړ کوي له افغان کورنیو غوښتنه کړې چې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي د گوزند په وړاندې واکسین کړي. دا چې په اروزګان کې ولې دغه کمپاین نه عملي کېږي وضاحت نه دی ورکړی شوی. په دې تازه کمپاین کې ماشومانو ته ای ویټامین هم ورکول کېږي. سږ کال په افغانستان کې د گوزند 15 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت د دوام درون بار د ښځو او ماشومانو پر اوږو دی. د ادارې نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د بودیجې د کموالي له کبله څه باندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ په وړاندې د خوړو مرسته نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې 9.2 میلیونه او 2 لکه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او نږدې 80% کورنۍ د ځان مړولو لپاره پیسې یا هم خواړه په پور اخلي چې له کبله یې ګڼې کورنۍ په پورونو کې ډوبې شوې دي. د چین په آسیایي سیالیو کې چې پرون رسمن پیل شوې د افغانستان تر 100 ډېر لوبغاړي برخه لري. د راپورونو له مخې د افغانستان په لوبغاړو کې 12 ښځې هم شامل دي چې له هېواده له بهره د هانګژو سیالیو ته معرفي شوي دي. افغان لوبغاړي چې د ډېرو په میزان ته اړولی په 12 څانګو کې لوبیږي. په دې سیالیو کې د 45 آسیایي هېوادونو ټولټال 2000 لوبغاړي په 40 بېلوبېلو سپورتي څانګو کې ګډون لري. د نګورنو قرهباغ د بیلتون غشتونکو مشر نن یک شنبه وویل چې د دې سیمې 1,60,000 ارمنیان چې د آذربایجان تر واک لاندې خپل ژوند په خطر کې ویني ارمنستان ته کډه کیږي. له دې سره هم مهاله د ارمنستان صدر اعظم تایید کړ چې ممکن د نګورنو قرهباغ ارمنیان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شي او ارمنستان یې منلو ته هرکلی کوي. د آذربایجان پوسټ تیرونی په یو لړ چټکو عملیاتو کې چې 24 ساعته دوام وکړ د نګورنو قرهباغ د سیمې ارمنیان اریستل چې تسلیم شي. آذربایجان ویلی چې د سیمه له خپل خاورې سره یو ځای کوي او ارمنیانو ته د حقوقي د حقونو د رعایتولو ډاډ ورکوي. د فلسطین خبری آژانس فافا وایي په لویدیځه غاړه کې 2 فلسطینیان نن سهار د اسرایلي ځواکونو په حمله کې وژل شوي دي. آژانس وایي دغه 2 کسان په تول کرم کې د نور شمس په نوم د کډوالو په کمپ کې د عملیاتو په مهال په سر په ډزو لګېدلي دي. د اسرایل پوځ وایي یو سرتیری د شخړو په مهال برسیرن ټپي شوی دی. او د اوکراین په غنمو بار دوهمه کښتۍ نن یکشنبه د تور سمندرګي له لارې ترکیې ته ورسېده. د سمندري ترافیکو څارونکو ویپاڼو ویلي که څه هم روسیې خبرداری ورکړی و چې له خپل ګاونډ څخه په هر ډول تیریدونکي بیړۍ به حمله کوي خو دې کښتۍ بیا هم ترکیې ته ځان رسولی دی. په دې بیړۍ کې 1,600 تنه غنم بار و چې تېره جمعه د اوکراین د چورنو مورسک ښار له بندره د مصر په نیت روانه شوې وه. زمو شخص له آزادی رادیو اوري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته وویل
كما تؤكد المملكه على اهميه امن
وسلامه په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه وایي چې نه باید د هېواد د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل شي.
د کابل جلال آباد لار بیا په ماهی پارک بند شوه. خلک د لتبن لارې شکایت لري.
ډیر لار باندې دوه توه کړی دا او په لتبن باندې 300 روپۍ کړی دا
لارونه ډیر خراب او موسم ډیر خطرناک دی.
د نورستان د دواب د کوردور سیمه اوسیدونکو وایي 2 کاله کیږي چې وبنه لري.
چینه اوچې شوې دي، ساګانې هم اوچې شوې دي. یو سال ورو پاغه ساګي تقریبا 200 کوره ټول په دې ساګي لګیایي او به ورته نه رسیږي.
په کندهار کې د پلاستیکي وسایلو تولید زیات شوی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څلور بجې او 15 دقیقې شوې. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل نشي. فیصل بن فرحان پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د اتاویایمې غونډې په څنډه کې یو بحث ته د وینا په مهال د افغان جون او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د افغانانو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار وکاوه. په ورته وخت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړ شوی بحث ته د خبرو په مهال د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی وویل د افغانانو د وضعیت د شوالي لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. د دې موضوع جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واوري.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان په افغانستان کې د امنیت او ثبات پر اطلو ټینګار کوي او وایي دا هیواد باید یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل نشي. خغلی فرحان پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې یو بحث ته د وینا پر مهال د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار وکړ.
موږ په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه وایو چې نه باید دا هیواد د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل شي. موږ د ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیزو حقونو ته د درناوي غوښتنه کوو. موږ د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره د بشري او اقتصادي مرستو د برابرولو لپاره د نړیوالو او سیمه ییزو هڅو د زیاتوالي غوښتونکي یو.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان د خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره کتنه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر حضور او فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې وه. د طالبانو د حکومت وایي چې حبیب الله مجاهد د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې افغانستان کې ترهګرې ډلې نشته او د دې هیواد له خاورې به هیڅ هیواد هم ګواښ پېښ نه شي. که څه هم افغانستان څه کال یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې استازی نه لري، خو بیا هم د بېلابېلو هیوادونو مشرانو په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړو او کار، ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزې او د ټولګډونو حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړ شوی بحث ته د خبرو پر مهال د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی هم وویل د افغانانو د وضعیت د ښه والي لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده.
اندونیزیا زده کړو ته د افغان نجونو او ښځو د حق په ګډون په افغانستان کې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل د مسکو په غونډه کې به د افغانستان د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره د مرستو او همکاریو په څرنګوالي بحث وشي. د مسکو غونډه د سپتمبر په 9 په کازان کې جوړیږي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مخکنیو معلوماتو پر بنسټ د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی به هم پکې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي هم ګډون کوي. د مسکو فارمټ 15 غونډه ده. لدی وړاندې په 4 غونډه کې چې د تیر کال په نوومبر میاشت کې جوړه شوې وه، طالبانو ته بلنه نه ورکړل شوې. په تیر غونډو کې هم ګډون کوونکو هیوادونو په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو ترهګرۍ سره مبارزې او د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په ګډون له افغانستان سره د بشري حقونو او اقتصادي مرستو او همکاریو په دوام ټینګار کړی و.
په راپور کې مو واوریدل چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ټینګار کوي چې افغانستان باید یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل نشي. عربستان په افغانستان کې څه اندیشنه لري؟ زموږ همکار محمد خاطر پرېس د پښتنه په برلین کې د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنونکې اسحاق اتمر څخه د دې مرکې په پیل کې کړي.
یوازې سعودي عربستان نه ده، زه فکر کوم عربي هیوادونه په مجموع کې او د سیمې هیوادونه په خاصه توګه دغه اندېښنې لري. عربي هیوادونه ډېری دوی د داعش او هغه ترهګرې ډلې نه چې په افغانستان کې شتون لري، د دې ویره دا دی چې دغه ترهګرې ډلې قوي نه شي او سیمه تا او مخصوصا انکه دوی گردو تا پا افغانستان که دوی تاوانو نرسی دوی اندخنه و تشویش ده طالبان سر هم وقت و نا وقت شرکی سیویدی ده کار برابری گی.
اتمر سپ افغانستان مخکې تاسو په خپل خبرو کې هم اشاره درلوده ورته افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ څومره جدي دی ستاسو په نظر؟
اول خو دا دی چې د سیمې هیوادونو ته ډېر جدي دی. اوس خو امریکایان دا خبره کوي چې افغانستان کې ترهګر ډلې ځپل شوي دي او دا نړۍ ته کوم تهدید یا ګواښ نه متوجه کوي. لیکن د سیمې هیوادونه دغه اندیښنه لري لکه ایران لري، مثلا ازبکستان و تاجکستان لري، پاکستان لري. همداسې مخکې مونږ ورباندې خبرې وکړې، سعودي عربستان او عربي هیوادونه دوی هم دغه اندېښنې لري. هند دی مثلا د کشمیر په مسله کې دوی دغه اندېښنې لري، او دوی داسې فکر کوي چې که دغه کنټرول او مهار نه شي، که دا واقعا همدغسې تهدید په افغانستان کې، نو مخکې د دې نه چې دا سیمه ته ګواښ متوجه کې باید د دې چاره وشي او غمی خوړل
شي. طالبان ولې نړیوالو ته د دغو اندېښنو په اړه په ځانګړي ډول د سیمې هیوادونو ته واضح ځواب نه وړاندې کوي؟
طالبان د فکري لحاظ ایدیولوژیک فکر لري. دوی ته خپل ایدیولوژي ډېر مهم دی. دوی د هېچا خبرې ته غوږ نه نیسي. خپله یوازې د ترهګري مسله نه، د هغه غوښتنې مثلا د تعلیم په برخه کې، د ښځو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې چې خپله افغانان دوی نه لري هم دوی توجه نه کوي، ځکه د دوی دپاره همدا د دوی ایډیالوژي ډېر مهم دی. که د دوی د ایډیالوژي برخلاف هر شی دوی ته وویل شي، هغه دوی دپاره د منلو نه دی. یعنی دوی حاضر دي چې تر آخر خطه پورې هم په دغه برخه کې ولاړ شي، ځکه چې د دوی فکر ایډیالوژیک فکر دی.
د جرمني په برلین کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی اساق اتمرو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د کابل جلال آباد لار چې د غره د شویدو له امله تیرونه بنده شوې وه، له دوو ورځو پرانیستل کېدو وروسته نن بیرته بنده شوې ده. په دې لارتلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي د لارې د تړل کېدو لومړۍ ورځ وه چې دوی د لتهبند په لاره سفر وکړ. خلک شکایت کوي چې له یوې خوا هوا توده ده او له بلې خوا د لتهبند په لار کرایه هم تر نیمایي لوړه ده چې دوی یې د ورکولو توان نه لري. دا چې د کابل جلال آباد لاره به کله بیرته پرانیستل شي، د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ننګرهار لار یو ځل بیا د هر ډول تګ راتګ په مخه وتړل شوه. دا لار چې کابل ته یوه مهمه صادراتي او وارداتي لاره بلل کیږي، تیره اونۍ د یک شنبه په ورځ د کابل په 3 کیلومتره کې د غر خویدنې له امله وتړل شوه، خو د طالبانو د ټولګډو چارو وزارت له لوري دوه ورځې وروسته بیرته پرانستل شوه. اوس یو ځل بیا ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر پرون د یوې خبرتیا په خبرولو سره وویل چې یاد لاره د غر خویدنې له امله د جوړېدو په موخه د تګ راتګ په مخه د تیر ماښام راهیسې د وړو ترو پر مخ د څو ورځو لپاره بیرته وتړل شوه، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا لاره به څو ورځې تړلې وي. پر یاد لار تلونکي موټر چلوونکي شکایت کوي چې بدیل لارې اوږدې، کندو کپر دي او د مسافرو کرایه هم لوړه ده. د قدرت الله په نوم یو موټر چلوونکی چې نن سهار 2 بجې له کابله د لتهبند پر لار حرکت کړی، له سرخکانو سیمې ازادي راډیو ته وویل دوی د لتهبند پر لاره 4 ساعته مزل کوي، په داسې حال کې چې د عمومي لارې واټن 2 ساعته دی. نوموړی وایي دغه راز یو بل موټر چلوونکی ګل محمد هم وایي دوی ته ویل شوي دي چې لاره بنده ده، نو غواړي د لتهبند پر لاره تګ راتګ وکړي.
لاره بنده ده،
لطبان ملیاره اوز لازمی اصول سره خراب بیه لطبان ملیاره خلق و نزدی توان نوری که دیلیاره بندی دوات توان کریده و لطبان ملی بریس توان رو پای کریده که موزر داره توان در شبدی بندی رفت ماز و مایفر رفت ماز بکو پاسی چی دیوش این پالان سو اون را خرچا کهی دلی خودی که دیناسه باجی اون را سپا پاوگان دی و باجی جالبات این سوار لیت کتا کرا نیس معلومات اینا که یورو را دیلی این معلومات نکی نوز نم خبا خبان در سرو بیکین پا دکتا کولی او الان سن دیسی خبان دکتا
دغه شان پر لار تلونکو مسافر هم له لوړې کرایې او اوږد واټن شکایت کوي. سلیم خان او محمد چې نن له کابل ننګرهار ته په بکسنو می موټر کې روان دي ازادي رادیو ته ویل
گرمی دا دیر اتونا خود دیر خوشکالی دیر گرمی دیر داری ساها کسی دیر موردن دیر خطرناک دیر او بل کرام دیگه شده دا کرام دیگه دا او دلار کسی نچه دستون شده نچه دا خبات دیر بانم چه نیسته دلار که دیر مشکلات دیر مولون هم دیر خراب دیر گرمی دا
دا چې د کابل جلال آباد عمومي لاره به کله د هر ډول موټرو د تګ راتګ په مخه پرانیستل شي و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت نظر ولرو خو ویاندې اشرف حقشناس د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو پر لاره تلونکي موټر چلوونکي وایي دوی ته ویل شوي دي چې دا لاره به د یوې اونۍ په مخه تړل شوي وي. د غرخویدنې سیمې له پاکېدو او د سړک د ویجاړو برخو تر رغونې وروسته به بیرته پرانیستل شي. د یادونې ده چې پر دې لاره یوازې د ننګرهار خلک تګ راتګ نه کوي، بلکې د لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو خلک هم پرې ځي راځي او د بیلابیلو ولایتونو هغه مسافر هم پرې سفر کوي چې د تورخم له لارې پاکستان او له ها غاړې بیرته افغانستان ته راځي چې ډیری ناروغ لرونکي دي. د کابل جلال آباد لار داسې مهال تړل کیږي چې افغانستان ته له شمالي ولایتونو غځېدلې د سالنګ لویه لار هم د موټرو په مخ تر نامعلومې نیټې تړل شوې ده او له دې امله د تیلو او ګازو بیې هم لوړې شوې دي چې د موټرو کرایه یې هم لوړه کړې او خلک ترې شکایت کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
کندهار د پلاستیکی وسایلو د جوړولو له اړخه پر ځان بسیا شوی او اوس په دې ولایت کې تولید شوي توکي نورو ولایتونو ته استول کیږي. د دغه ولایت د قانون او صنایعو خونې مسؤلان وایي په کندهار کې د پلاستیکی وسایلو شپېته فابریکې فعالیت کوي چې تولیدات یې د یو شمېر ولایتونو ترڅنګ پاکستان ته هم صادرېږي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د شاوخوا دوه میلیونه ډالر په لګښت د پی وی سی پایپ جوړولو هغه فابریکه ده چې تولیدات یې دا مهال د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استول کیږي. د دغه فابریکې مسؤل محمد نبی همت وایي له شاوخوا دولس کلونو راهیسې فابریکه فعاله ده او په څلورویشت ساعتونو کې شاوخوا اته ټنه تولید لري چې خام مواد یې د بهرنیو هیوادونو راوړي او نور ټول پایپ دلته جوړیږي.
زموږ موقعیت په پاکستان هیواد کې و چې حالات مو کتل او دلته د پی وی سي پایپ ضرورت زیات و. په هغه وخت کې د ایران او پاکستان نه راورېږېدي، نو بیا موږ راغلو دا فابریکه همدلې خلاصه کړله تقریبا په دیارلس سوه یو نوي دونوي کې. نو دغه راهیسې دلې فعالیت هم پیل کړی دي. نو اوس الحمدلله زموږ تقریبا تولیدات موږ ظرفیت لرو د پنځلس تر شلو ټنو پورې، اما فیلحال شپږ ټنه اووه ټنه د راتو ټنو پورې داسې موږ تولیدات کوو، تولید کوو. اکثریت خام مواد زموږ د چین و د ترکیې و د ایران هیوادو سره ځي. پایپونه بیا زموږ د تقریبا د غزني و د پکتیا او لو پکتیا لوی کندهار د نیمروز او د فراه پرې زموږ شویفونه روان دي.
د کندهار د معدنو او صنایعو خونوایي دا مهال په دغه ولایت کې بیلابیل ډول پایپونه د تازه وچې میوې د بستهبندۍ د پلاستیکي جالیو چمپلانو د اوبو د پلاستیکي ټانکیو او نورو پلاستیکي توکو د تولید په برخو کې شپېته فابریکې فعال دي چې دغو تولیداتو نه یوازې د کندهار اړتیا پوره کړي بلکې نورو ولایتونو ته هم صادرېږي. د معدنو او صنایعو خونی اجرایي مدیر احمد الله عزیزی وای پخوا دغه ډول توکي په لوړه بیه له نورو هیوادونو واردېدل خو اوس دلته جوړیږي.
پی پی آر سی پایپ دی چې په چناپونو کې کاریږي، او همدارنګه د میوو جالۍ چې تاسو وینئ چې صادرات نورو هیوادونو ته کیږي، د میوو جالۍ مخکې په کارټونو کې تلله، اوس پلاستیک جالۍ دي، او همدارنګه ټانکۍ دي د اوبو چې هغه همدلی په کندهار صنعتي پارک کې جوړیږي، او همداراز پاپوش دي یا پلاسټیکي چمپلان دي، بوټونه دي چې د یو صنعتي پارک کې جوړیږي، او د دې خام مواد د ریسایکل خام مواد دي چې په بازار او د نور ولایتونو څخه راټولیږي، او د دې کرش کوي، پروسس کوي، او په خپل فابریکو کې پروډکټ لپاره استفاده وړ ګرځي.
په کندهار کې د پلاستیکي توکو د جوړولو په دغه فابریکو کې دا مهال زرګونه کسان کار کوي. په کار بخت کسان خوشاله دي چې د کار زمينه ورته برابره ده، خو د پنګوالو او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د صنعت پراختیا لپاره خپل هڅې زیاتې کړي ترڅو نور کسانو ته هم د کار زمينه برابر شي.
او نه پدې زمانو دا خو خام مواد راځي، د چنس راځي، د لپ خيژ مکسر دی، بیا موږ راشو مکسر کې پخيژ ربان پنځل کې شل کې وخت نيست، دغه بعد بیا راځي دانه کېژ دانه سو، دغه بعد بیا راځي پېپ کېژ پېپ سو بیا نو راوځي د باندې.
مانم جن محمد سپریم نیشنل کارخانه کې یو تن کارګر یم. دلته موږ تقریبا اویا کسان کار کوو. موږ د شتمنو خلکو ته دا پایش لرو چې مسل د سرمایهګذاري وکړي، کارخانې جوړې کړي، او ډېر ځوانان ته کار برابر اوس ډېر ځوانان بېکار دي، پښتو په کلو په ښارو کې بېکار ګرځي، خواري نشته چې خواري وکړي.
د کندهار په صنعتي پارک کې 250 فابریکې ست چې د مسولینو د معلوماتو پر اساس د محل یو سلاویا فابریکې فعالې، او د پلاستیکي پایپونو، لوښو او نورو پلاستیکي توکو ترڅنګ پکښې د وسپنې ویلې کولو، پمبې، غوړو، مشروباتو، څپلیو، بیرشیو، آیس کریم، پاپړو، مالګې، فلزي لوښو، شیرینۍ جوړولو او د بیلابیلو نورو توکو د تولید فابریکې شامل دي. د دوو فابریکو تر ټولو جدي ستونزه د دوامدار برېښنا نشتوالی دی.
د ارمنستان صدراعظم وایي هیواد یې له لانجمنې سیمې نګورنو قرباخ څخه د خلکو د منلو لپاره غېږ پرانیستې ده. د نړۍ څو مشرانو د نګورنو قرباخ په باب چې تېره اونۍ پکې بیا شخړې پیل شوې تازه څرګندونې کړې دي. د شخړو له پیل سره له دې لانجمنې سیمې د خلکو د ایستلو او بېوستې کولو هڅې دوام لري. تفصیل یې واورئ.
د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن خپل ملت ته په وینا کې ویلي په بیلتون پالا سیمه ناګورنو قرباخ کې د آذربایجان او د روسیې سولاسات ځواکونه په خټه د ارمنانو د خوندیتوب مسؤلیت لري. نیکول پاشینیان ویلي هیواد د اړتیا تر حده له ناګورنو قرباخ څخه ارمنستان ته د خلکو د منلو لپاره غېږه خلاصه کړې ده. د ارمنستان صدر اعظم خپل د 2 میلیون وګړو هیواد ته په وینا کې د روسیې او په سیمه کې د مسکو په مشرۍ د هڅو په باب کنایه ډوله خبرې کړې دي. نیکول پاشینیان ویلي په وروستیو کلونو کې پر ارمنستان د آذربایجان حملو ثابته کړه هغه بهرني سیستمونه چې پکې دخیل یو د دولت ګټو او د ارمنستان امن ته ګټور نه و. د ارمنستان صدر اعظم پاشینیان او د ارمنستان زیات وګړي پر روسیا انتقاد لري چې سوله ساتي ځواکونه نه دتونېدلي په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې په خټه ارمنان خوندي کړي. له لسیزو راهیسې دغه سیمه د پخواني شوروي اتحاد د مخکنیو جمهوریتونو آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د شخړې او رقابت اصلي دلیل بلل سوی دی. د روسیې سولاساتي ځواکونه هلته د هغه اوربند د څار لپاره ګمارل سوي چې په 2006 میلادي کال کې اوربند موافقه سوي وه. روسیې په دودیز ډول په دې سیمه کې د ارمنی ټبرو د خوندې کولو نقش ادا کړی دی. ارمنستان دغه څرګندونې داسې وخت کوي چې آذربایجان تیره اونۍ په ناګورنو قرباخ کې تهاجمي عملیات پیل کړل. باکو په دغو پوځي عملیاتو کې د بریا ادعا کړې او ویلي دي چې پر دې سیمه خپل حاکمیت ته ستون سوی دی. د ناګورنو قرباخ د ماتې سوي رهبري یو سلاکار ویلي چې د دوی له تاریخي سیمو به ټول ارمنی ټبره وګړي د ارمنستان پر لوري کډه باروي. په ناګورنو قرباخ کې د بیلتون پالو د بهرني پالیسي سلاکار داوید بابایان رویټرز خبري اژانس ته نن ویلي چې د دې سیمې ارمن ټبره وګړي نه غواړي چې د آذربایجان تر ولکې لاندې ژوند وکړي. د هغه په وینا د دغو کسانو 99.9% دا غوره ګڼي چې خپلو تاریخي سیمو ته ستانه سي. ناګورنو قرباخ په نړیواله سطحه د آذربایجان د برخې په توګه په رسمیت پیژندل سوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به لومړی احمد شبر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونه لیکي چې د امریکا متحده ایالاتونو له لسیزو راهیسې منځنۍ آسیا ته د افغانستان د جګړې په هنداره کې کتل. د همدې جګړې له امله قرغزستان او ازبکستان د امریکا هوایي ځواکونو ته اډې ورکړې چې امریکایي پوځیانو له هغه ځایه په افغانستان کې د خپلو ځواکونو لوژیسټیک چارې مخته وړي. فارن پالیسی وړاندې لیکي له افغانستانه په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو ګډوډو وتلو په ټوله سیمه کې اندېښنې پیدا کړې دي. خبرونه بیا څرګندوي که چیرته منځنۍ آسیا له ترهګرو سره د جګړې دروازه وه لکه څرنګه چې د امریکا بهرنۍ تګلارې په تیرو دوو لسیزو کې داسې ګڼله، نن سبا د دې سیمې جغرافیه د نړۍ د سترو قدرتونو د سیالۍ په ډګر بدله شوې ده. یوې بلې امریکایي خبرونې بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته افغانستان ته د یوه مشهور فوټو ژورنالیست سفر څارلی دی. براسټل هارالد کوریر ورځپاڼه لیکي چې د اسوسییټډ پریس اژانس مشهور فوټو ژورنالیست رودریګو ابد څه باندې 2 کال وروسته افغانستان ته تللی دی. د خبرونې په باور دا فوټو ژورنالیست د دې لپاره بیرته افغانستان ته ستون شوی دی چې د زړو فوري کمرو په مټ دا مستند کړي چې د طالبانو تر واک لاندې څرنګه ژوند بدل شوی دی. براسټل هارالد کوریر ورځپاڼې د رودریګو ابد یو شمېر تور او سپین عکسونه هم خپره کړي دي او په خبره کړي مطلب کې د دې فوټو ژورنالیست په وینا لیکلي دي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان ته سوله راغلې ده، خو په لوړ قیمت. د نړیوال انزوا د افغان ښځو د محوه کېدو او بې وزلي په بیه. د بې وزلي په اړه ریلیف ویب خپرونې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP اندېښنې په یو مطلب کې شریکې کړې دي. دا ویب پاڼه څرګندوي چې د روان کال د میاو اکتوبر ترمنځ 45 میلیونه او 3 لکه افغانانو خوراکي مسؤلیت نه درلود چې په دوی کې 2.8 میلیونه هغه کسان دي چې بیړنۍ مرستو ته ضرورت لري. خبرونه بیا لیکي چې WFP چې 6 کال له 14 میلیونه او 4 لکه افغانانو سره مرستې کړې دي تر ژمي پورې یوازې له 3 میلیونو سره کومک کولی شي. ریلیف ویب بیا لیکي له لویه سره په افغانستان کې د خوراکي موادو خوندیتوب ته لوی اندېښنه شته ځکه چې د ورو اقتصادي فعالیتونو ترڅنګ ګڼ خلک وچکالۍ ځپلی دي.
د نورستان د دوه ولسوالۍ د کوردر درې اوسیدونکي وایي په سیمه کې نه د څښلو اوبه شته او نه هم د ځمکو خړوبولو. دوی وایي چې چینی او خوړونه یې وچ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
شاملنګ د کورګل درې د خوړ او د هغو چینو ترڅنګ ولاړ دی چې پخوا به ترې تل رڼې اوبه راوتلې او د خوړ نور اوبو سره به یو ځای بهېدلې. په همدې بهېدونکو اوبو شاوخوا کلي ځمکې او باغونه آباد وو، خو اوس پکې د اوبو درک نه لګېږي. خوړ او چینی وچې شوې دي او پر ځمکو یې سپیره بادونه لګېږي. شاملنګ وایي اوس د څښلو اوبو ته حیران دي.
اوبو مشکل دی ځکه چې کورګل خوړ تقریبا 2 کال راهیسې وچې شوې دي. چینی نشته، چینی وچې شوې دي، ساګانې هم وچې شوې دي. یو سال لرو په هغه سا کې تقریبا 200 کوره ټول په دې سا کې لګیایي، اوبه ورته نه رسېږي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې تیرو 2 کالو کې د شفتالانو، زردالانو او نورو میوو باغونه جوړ کړي وو. همدې باغونو پورې ډېرې هیلې تړلې وې، خو د اوبو د کموالي او نشتوالي په وجه هغه ټول اوس د وچېدو ګواښ سره مخ دي. د یادې درې بل اوسیدونکی ضیاالحق وایي پخوا یې په سیمه کې زیاتې څاګانې موجودې وې، خو اوس ورته په 300 کورونو یوازې 2 پاتې دي. په وینا چې د هغې هم سرونه خلاص او به غیر صحی دی
چې اوبو نشته ده. اوشکالی ده، حیوانات اونی بوټی ټول د اسنون سره مخ دي. یو دانا سال رو اغام خراب ده. تقریبا 1 کیلومتر لري ساحه نمنګ اسکل اوبو راوړو. دا کوم شبکې چې وی اغه شبکې هم لکه ترمیم ته ضرورت لري. 80% دی او اغه سیلاب لوج نه تخریب شو.
د کورګل درې په سلګونه کورنۍ له اوسنۍ حکومتي چارواکو او په یاد برخه کې لمرسته کوونکو مؤسسو غواړي چې سیمه ته ورشي او د څښلو پاکو اوبو نشتون ستونزه ورته حل کړي. په دې وروستیو کې یونیسف په کونړ او یو شمیر نورو ولایتونو کې ولسونو ته د پاکو اوبو چمتو کولو زیاتې پروژې بشپړې کړي او په نورو ګڼو یې کار روان دی، خو د اقلیم بدلون سره لکه څنګه چې د ځمکې پر مخ د اوبو کموالی رامنځته شوی، همداراز تر ځمکې لاندې اوبو کچه هم د هرې ورځې پر تیرېدو مخ پر ټیټېدو ده. کارپوهان وایي د ژورو څاګانو په ویستلو سره به تر یو وخته د څښلو یا باغونو او کښتونو خړوبولو لپاره اوبه برابرې شي، خو دې سره هم ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټېږي او په راتلونکي کې به خلک نورو ګڼو مشکلاتو سره مخ شي.